لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه یم تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د تاجکستان د وارداتي برېښنا پرې وستن د کندز په ښار کې چاودنه شوې ده. د کندز د استخباراتو د ریاست ویان قاري انس وویل چې تېره شپه د کندز ښار د کلایګو په سیمه کې ناپیژاند کسانو د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه څه ناڅه زیانمنه کړې ده. د قاري انس په وینا چاته زیان نه دی اوښتی او د طالبانو ځواکونه د پیښې د عاملانو د نیولو په لټه کې دي. د بښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. تاکل شوی دی چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1 میلیون حاجانو ته به سږ کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پروسږ کال 60,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته او دوی ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې ژوند کاوه. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیونه مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. سږ کال یو بل بندیز لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دي حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر راښکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. اوکراین او متحدانو یې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووشل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک په تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړې وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن بیا څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په نیمروز کې مو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نشتې خبرو
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیا
فل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رانه نوته. طالبانو ډزې وکړې.
د پاکستان حالات سره چې نن پارلمان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای ورکړي، بیا به عمران خان وارلم خطر شپه ویل چې له بهر وارد شوی حکومت به ونه مني.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا.
پدا سی حالت کے مدعے اسلام آباد لامنیتی وضعیت خبرو
دا پنجاب نہ ہم پولیس را غفتری شوی دی دا رنگی رینجر با ہم تیار وی او ایف سی ہم زیپا دے شوی دن.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
اینی شاہیدان او چارواکی وی دا نیمروز په ولایت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې وو ډز شوې دي. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوړي نو به افشا شي. ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو پوزي ځواکونه اوس مال د تیارسي په حال کې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل چې د پنځشنبه ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا دا سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستاني پوځیانو ویل چې د کلي نیمایي برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینه زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستاني جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستاني جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستاني پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي. خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یوه اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل
کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته وکیلان ور روان دي چې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد طرحې ته رایې ورکړي. عمران خان تېره شپه وویل هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان پرون ولسته په خطاب کې دا خبره هم وکړه چې د سترې محکمې په فیصله ډیر مایوسه دی، خو بیا هم د عدالت فیصله مني. عمران خان د تحریک انصاف پر غړیو او په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن وروسته د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راووزي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شاهنواز ترکزی له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي، او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا.
دی وای زه خدا امپورټډ حکومت بالکل هم نه منم. زه به د قوم سره ځم. زما خو پلار یا بلخ خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راغتل شوی په سازش باندې او ډرامر وانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډرامه جو هو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا.
امپورٹڈ دمرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دې د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډیر خفګان هم شوي، خو بیا هم دې د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولې د ده د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اورېدنه کړې وي او دغه خطې کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه، خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا بیا ویلی دی چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنې د خواکولو لپاره دړکه میلاو شوه، او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېږلی شوی. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندونو په ضد خبرې وکړې او دا یې هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی، خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد وویشته عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبې ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان، او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم و. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسکوتن پر امن احتجاج وکړي، نو آیا دغه احتجاج نه مراد د حکومت په ضد احتجاج و، او که د سازشي خط په ضد و، او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا د خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبرو کوم چې دغه په شا باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګای نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې شوز نه دومره تنګ شوی دي چې ښکاره خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د دې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسون حکومت ورته د منلو نه دی. د دې سربیره د عدم اعتماد د غونډې لپاره وکیلان په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته ورغلي دي. تاسو راپورونه وایي چې د اپوزیسون ډیر غړي د پارلمان ودانۍ کې موجود دي. په اسلام آباد کې له خبريال طاهر خان سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالي ملهي امیرزاده مرکه کړې ده او لمړی له دک څخه د حالاتو پوښتنه کړې ده.
د پارلیمنت چې کوم ودانی ده بلډینګ دی نو هغه ته خو اکثر لارې تړل شوې دي، البته دوه لارې اسلام آباد ته که دننه څوک داخليږي نو هغه اجازه وي، یو مرګلا روډ ورته وي او هغه شاته یو روډ وي اسلام آباد نه په مسکې چې کوم سړکونه وي نو دا بیا هغه ریډ زون سره چې کوم هلته نور مهم بلډینګونه دي هغه تړل شوی دی، اجازه هم چاته به نه وي چې هغه بغیر د پاس کو هلته څوک نوکر وي، نو د خپل هغه کارډ نه علاوه بل چاته اجازه نشته. د پولیس نه علاوه بیا د پنجاب نه هم پولیس را غوښتل شوي دي، دغه رنګې رینجر به هم تیار وي او اف سي هم ځای پځای شوی دی، نو زیات دي هغه اقدامات هم شوي دي.
اوس په دې صورتحال کې چې نن یوه غونډه هم کېدونکې ده د وزیر اعظم خلاف د بې باورۍ تحریک چې اپوزیشن هڅه کوله په باندې رای واچول شي، نو د هغوی څه خبرې مخې ته را روانې دي؟ اپوزیشن ګوندونه چې دي پر اعتماد دي چې دوی به دغه بې باورۍ چې کوم تحریک دی باندې چې کومې رایې دي دوی به کامیابي حاصل کړي؟
زما خیال هغوی خو ډېر مطمئن دي او مخکې به هم لکه زما به خپل نظر و دا بحثونه به مو چې اپوزیشن هغه وخت تحریک راوړو چې کله هغوی په دې پوه شول چې هغوی سره دومره هغه مطلوبه شمېر د ممبرانو شته. تاسو ته به یادېږي چې کله ډیپټي سپیکر د اسمبلی غونډه وځنډوله او دغه تحریک مسترد کړ نو بیا چې کله اپوزیشن ممبران هلته ناست وو نو هغه روز باندې بیا 109 وو او د تحریک دپاره خو صرف 102 رائے پکار دی. تیر روز چې وزیر اعظم کم د خپل خلکو د خپل ممبرانو اجلاس کړو د پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نو پاغه کې چې کم رپورټونه راغلي دي دا اجلاس پاړه باندې نه خو سره نوم کم رشپی رونده سي آی کوم شک نه دي چې اپوزیشن سره هغه مطلوبه شمېشته او چیرې تحریک کامیاب شو نو بیا خو هم دا غونډه به د نوې وزیر اعظم انتخاب هم کوي او داسې احتمال شته چې سبا دا کار هم شي. خو اول خو د ټولنه مهم د اعتماد تحریک باندې رائے شماري ورکول. اپوزیشن خو مطمئن دی حکومت اوس دا خبره نه کوي، مخکې حکومت دا وی چې دی به سرپرایز ورکوي او دی سره د اپوزیشن خلک شامل دي دا نمونه دي نه ښکاره کوي، لیکن زما خیال چې هغه باسي او نفسیاتي غونډه دا وو نو حکومت هم په دې باندې پوهېده چې دی هغه اکثریت د لاسه ورکړی دی.
طاهر خان له اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د عدم اعتماد د رای ورکولو لپاره غونډه پیل شوې ده. د غونډې مشري د پارلمان مشر اسد قیصر کوي. د پاکستان په اړه یو بل مطلب لرو. د پاکستان وی محکمې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په برید کې په لاس لرلو تورن و په اوږده بند محکوم کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو هم د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې وه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستاني وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی و او د 100 میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوې وه، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړۍ برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شئ.